السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په روانه خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یوه غړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي وو، او تر اوسه یې هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بله فعاله ندا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل، چې د بشري حقونو ادارو د دې اقدام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې د ولکو زیاتو بیا اسناد کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړي، او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 2,800 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدي پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوې دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 21 تاسیساتو د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره یې په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف وینا په داسې حال کې چې روان 2040 کال به هم افغانستان به مخ په ځوړند اقتصاد د خوراکي توکو د بیې زیاتوالي، پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن تل ابیب ته ځي. آسټن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یکشنبه له کویت څخه پیل کړل، د دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آسټن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې له بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته یې جنګي بیړۍ استولې وه چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین په 4 سیمو 15 بې پیلوټه الوتکې توغولي. د اوکراین د وسلوال پوز د هوایي مدافع ځواکونو ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي مدافع سیستم لخوا رانسکورې شوي دي. هوایي ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې بېلې دي چې د سرو مال د احتمالي زیانونو یادونه وکړي. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، دنیپرو پتروفسک، وینیتسیا او خمیلینسکي سیمو کې ویشتل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه ډیرې مطالب مو نن د کډوالو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې شوې دي. وابوري چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخلي، ځکه د ده په وینا دا کار کیدی شي د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي، هغه افغان کډوال دی وژل کېدو پیښې هم په دې هیواد کې نور افغان کډوال بیرولي چې کاناډا ته منتظر وو وسله والو په ډزو واژه.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
له افغانستان د وتلو او هند ته د کډه شو افغان سکانو او هندوانو له هیلو مو هم خبره وو.
افغانستان خو زما مور ده، زما کور ده، زما ژوند ده. اوس نه لاس کاله باندې موشه زما بیا یو شه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجه صندوق وایي افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکی
د دروازه کې کومې اوبه راځي، دا اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلی، اوبه دی اوبه چپسه اوبه ماشوم کې لاس وهي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې څه باندې 12 میلیونونه وګړي په ګاونډیو په تیره بیا افغانستان، پاکستان او ایران کې ان کډوالو دي. ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 8 میلیون افغان کډوال په دغو دواړو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. په وروستیو کې پاکستان هم له هغه هیواد د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د دسمبر د 13مې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت چارواکو هم نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي وادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په اجباري ډول بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول دې نه کارول کېږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخته لاړه شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقېږي او په روسیو کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل له بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم د دغه وزارت چارواکي وایي له راستنو شویو سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي، خو ځینې راستنه شوي بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځای مو د کور نورې ټولې غړي خزینه دي، خو ستا د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د دې تر څنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي وایي د بیلابیلو ستونزو تر څنګ د اجباري ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د ویستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک کیس لري یا نه لري، ټول په همدې وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. څه موده وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بېوزلي او بېکاري یاد کړي.
د عبدالمصور په نوم د هغه افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو له خوا ووژل شو کابل ته لېږدول شوی دی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو له خوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. دې پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو له خوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار تر رسیدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپارو دریو کسانو د هغه ټلیفونونه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړې. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کانادا ته ولاړ شي. دې پیښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واخن چې دا به د تاسف ځای ده او واخن دغه کومه پیښه چې شوې ده خواشینوونکې پیښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغه سي ستونزو سره تاسو هم پیښې مخامخ کېدای شي. نو زمونږ هغه هیوادون څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي. نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشارې سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي و چې خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرڅ کړي یا پرې کړي دلته راغلي دي، دلته ډېر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزه راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارفو باندې تندیدېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د شمیرو له مخې چې د روان 31 کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا وژل شو. دغه افغان کډوال کاناډا ته د تلو په نیت په هغه هیواد کې انتظار ویست. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو یو اساسي لامل بلل کېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون تایید کړ چې د دغو ترنګلو اړیکو د ترمیم او د اړیکو ریښې کېدو لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن ته د مولانا فضل الرحمن ته د کابل بلنه ورکړې ده. هغه وویل چې دا بلنه د دې لپاره ورکړل شوې چې د منفي تبلیغاتو مخنیوی وشي او د پاکستان خلکو ته واقعیتونه روښانه شي. خو یو شمېر افغان سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
ورسله دی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دا عمل د یو شمېر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له غبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به لدی چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن له مخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې ګنې د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولی شي له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولی شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علما اسلام ګوند تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندورو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکوونکي مبین هم په خپل ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه غبرګون ښودلی او لیکي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبې په ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولی شي چې په دې اړه ښه رول ولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پرېکړه نشي کولی. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار زافیر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نه وو لیکل شوي. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په وګو اچوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېده او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل د اوربن لپاره نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو له هغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي چې سمدستي د په غزه کې اوربن ته غاړه کېږدي. نور په دې رپورټ کې
د غزې تړانګې د جګړې د اوږدېدو له کبله پر اسرائیل فشارونه په ډېرېدو دي او ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزې دننه د سملاسي او باثباته اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس سخت دریځې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیل بېساري غلچکي بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 1400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو. خو فرانس پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغلته د اسرائیلي پوځیانو د جګړې له پایله تر اوسه له 1900 ډیر کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي. پر غزه د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یک شنبه هم د دوی د بمباریو لکبله د لزګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خبره شول. فرانس پریس خبری آژانس په غزه کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکي یې بې ځایه شوي او د سون توکو، خوړو، اوبو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د هرو دریو روغتونونو له ډلې نږدې یو هغه یې څه ناڅه فعالیت کوي. د یکشنبې په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روغتون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې ووژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عام روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روغتون هم چاپا وهلی او د هغه کارکوونکي یې توقیف کړي دي. همدې وضعیت اوس لویدیځ هیوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او بریتانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوډ آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي.
له خبرونو ورآخوا
وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو لویه هیله په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدا سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شول. که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي خو لا هم د کوربه هېواد د اوسېدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالای بشیر په هند کې د یو شمېر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت ته پام اړولی. راپور دی یو افغان سک په غږ پیلېږي.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی، اوس نه لس کاله باندې موشې زما بیا یو شو.
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینې نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د گردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کمه موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
حالت دې ورځ درې زره څلور زره زما خرچ مو دلته اوس فیلن په دوه سو روپۍ شاګرد دی. هغه مونږ نه هېرېږي خو هېڅ وخت نه بهیر شي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي.
دلته خو ګور ډېر مهنګایي دي او کور مې خپل هم نه دي. هر د خپل کور مې خپل دکانونو مې هر څه و جنگ د خاطر مرده تر راغلو. دغه ځای اسناد خو نه لرم، پاسپورټ لرم، افغاني پاسپورټ ده. دغه ځای اسناد دغه څه و دي راځي راکړي چې زه افغان یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل. ورسته د کورنیو جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله و چې 25 سکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با سلو با آباد آباد شوه، مایره میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستن هیچ کس در اونجا خوش نیست. خود ما شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو مانی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا تاسو نه همدا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حال کې. زکه او قران شریف کې د دې تایید شو ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قران شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني د وکی انجنونو په مخ د مکتبونو خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو پشمار افغان سکان او هندوان پاتې دي، هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 2 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. یونیسف ویلي د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي.
په افغانستان د بیمخینی سختې وچکالۍ بدې اغېزې. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 2 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خبر کړی چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خبره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 5 کلونو کم 2.8 میلیونه ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګارۍ، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 23 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي شي په بایې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کوم یو به راځي د اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلی دی، اوبه چپاسه اوبه ماشوم کې لاس وهي دی بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي شي غیر صحي اوبه وڅښي.
د شنون اوبر اوړي ولکه په خوا په شان مقصې زنانه زی او پسرونو باندې بدیشکی او منګیر اړکی او چټاګوس په لاټاپ کې شو دي اگر اوړي او غیر سی وبدي.
په افغانستان کې د وچکالۍ په دې اغېزې داسې مهال رابرسېره کېږي چې د اګست په 2 یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هیواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د افغانستان ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نویر الحق د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې شل میاشتنی بندي سره مخامخ شوی. جزئیات به د ازادي رادیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل نواوري.
وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال یا انټرنیشنل لیګ کې د نویر الحق د بندیز خبرونه خپاره شول، نوموړي ازادي رادیو ته وویل په خپله یې ونه غوښتل په یاد لیګ کې ولوبېږي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو نړیوال لیگ د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ سره هم مهاله ترسره کیږي، نو له دې امله یې د اماراتو په لیگ کې له لوبېدو انکار وکړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښود لمه چې زه ساوت افریقا حکم وغیرہ ته ویلې وای نه ته بدل ته پاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ یې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته 2 کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې، هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم ده زه دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته ویلې مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سمه هغه دا مسله وه.
د نویل حق بندیز په تړاو د کرکټ لوبې مخکښ ویب سایټ کرکن فو لیکلي چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې نویل حق له اصولو د سرغړونې پر اساس له شل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ پر رپورټ کې ویل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیک کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړې لمبخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل اوریز لیګ او د اماراتو انټرنیشنل لیګ هم مهاله د راتلونکي 2023 زیږدیز کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شي. نوین الحق به د سویلي افریقا په لیګ کې له ډربن سپر جاینټس لوبډلې سره ولوبېږي.